په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي چې محدودیتونه او سیاسي فشارونه د دوی پر حکومت هیڅ اغیز نه لري. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې هغې غونډې ته وکړه چې د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه. ښاغلي مجاهد کوم مشخص فشار یادونه ونه کړه او دا یې هم ونه ویل چې دغه فشارونه پر چا د چا لوري پر دوی راوستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه کړې چې د طالبانو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیرلی اوغلو ته ویلي چې د یوناما په موجودیت کې بل استازي ته اړتیا نه لیدل کېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي موضوع د همدې فبروري میاشتې په 13 او 19 نیټه د دوحې په غونډه کې تر بحث لاندې ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچاوای روان 2023 کال په افغانستان کې د 10.3 میلیون کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3.6 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. او چانن چهارشنبه په خپل ایکس پانه پخوانی ټویټر کې لیکلی چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپناه او نورو کورني توکو، روغتیا او اوبو، نظافت او حفظ الصحې، تغذیه، خوندیتوب، روزنې او یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. او چا ویلي چې مرستو ته د اړو کسانو 25% ماشومان، 25% ښځې، څه کم 12% معلولین او 2% د پاخه عمر لرونکي دي. د یو بل خبر لمخې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. WFP نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3.8 میلیون ډالر د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې 3.3 زره راستنې شوي کورنۍ به چې له 2.3 زره زیات ماشومان، ښځې او نارینه پکې دي له دې مرستو برخمن کیږي. د راپور له مخې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15 لکه افغانان پاکستان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته استولي دي چې د لاسنیوي لپاره دا مرستې هم بسنه نه کوي. تر دې وړاندې له پاکستان یو شمېر ایستل شوو کډوالو ازادي راډیو ته هم ویلو چې لازمې مرستې تر اوسه ورسره نه دي شوي او دوی د مناسبې سرپناه په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو د دوو کاندیدانو پر دفترونو د نننیو چاودنو د وژل شو شمیر 9 ته پورته شو. دغه چاودنې د بلوچستان په پخین او قلعه سیف الله سیمه کې د یو خپلواک نوماند اسفندیار کاکړ او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر ټاکنیزو دفترونو شوې دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د بلوچستان ایالت د ویان جان اتکزی په حواله ویلي چې لومړنۍ چاودنې کې چې پخین کې شوې 12 او 2 کې 12 تنه وژل شوي دي. چاودنو کې شاوخوا 40 نور کسان هم ژوبل شوي دي. تر اوسه دغه چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی و. په پاکستان کې سبا پنجشنبه پارلماني یا عمومي انتخابات ترسره کیږي او لسګونو زره پولیس او ملیشه ځواکونه یې هم امنیت ته ګمارل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقوقو تر ټولو لوی جدي بحران رامنځته کړی او یوازې د عدالت او جرمونو نړیوالې محکمې کولی شي چې د طالبانو د دغه چلند په وړاندې اقدامات وکړي. یو شمېر ښځې هم د نړیوالو جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
دونیم کال وشول په کور موزلو و چاو دیده وختنه می داده چه نور باید یوا پایده وار کری.
دا چې د طالبانو حکومت وایي د دوحې په راتلونکې غونډه کې په خپل ګډون غور کوي او همې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت څرګند کړی. دا چې د دې تر شا څه عوامل پراته دي په دې اړه مو د طالبانو د یو پخواني چارواکي او سیاسي شنونکو سره مرکه کړې.
ما په فکر باندې دغه نماینده درول د پاکستان لپاره داسې معلومېږي چې د افغانستان د اوسنۍ استقلال او ازادي دغه په لاس کې اخلي. هغه نماینده نو طالبان نه غواړي.
یو شمیر افغان سوداګر وایي چې اوس هم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
زمون 15 کانټینر چې 3 کانټینر راغ ده او 2 کانټینر ټایر ده اوس هم کراچۍ بندر کې بند ده.
په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې له انتخاباتو سره اړوند د تاوتریخوالي ام په باب له خپل همکار د مشال رادیو له ایډیټور سره وغږیږو.
ظاهر چې موږ د سپ نظر راځینو تحریک طالبان چې څنګه دی ویلیو چې موږ به په انتخاباتي امیدوارانو باندې یا کاندیدانو باندې چاودنې نه کوو، نو هغه تر اوسه پورې داسې کوم څه مخې ته نه دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. سازمان پرون په یو راپور کې لیکلي د 2021 کال له اګست وروسته طالبانو د افغان نجونو او ښځو حقونه له هر پلوه نقص کړي او د دوی د ژوند پر ټولو برخو یې بریدونه کړي. د بشري حقوقو څار سازمان د طالبانو دې ډول چلند تر رسیدنه د عدالت نړیوالې محکمې او د جرمونو نړیوالې محکمې کاربولیا وایي چې دغه محکمه کولای شي چې د طالبانو د چلند په وړاندې اقدامات وکړي. تفصیل د امید زهیر مل راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبان واک تل بیا ځلی رسیدو وروسته په تیرو دونی مکلونو کې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشری حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. د سازمان پرون په یو راپور کې چې د دې ادارې د خزو د برخې مرستیال هیدربار لقولې خبر کړي لیکلي طالبانو په سیستماتیک ډول دنجونو او خزو حقونه په ځانګړي ډول د دوی زده کړو، کار، سفر، سیاسي مشارکت او بیان ازادي حقونه نقص کړي. د بشری حقوقو سازمان په دې راپور کې دا کړي چې نړۍ او افغانستان په تیرو 15 کلونو کې یعنی د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې له تصویب وروسته د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پرته لنجونو او خزو سره د داسې بد چلند شاهد نه دی پاتې شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د بشری حقوقو څار سازمان د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خوده خو وړاندې ویلي د اسلامي شریعت لمخې ټول افغانانو ته د هغوی حقوق ورکړي دي. خو د بشری حقوقو څار سازمان بیا خپل راپور کې یادونه کوي چې طالبان هغه خزي چې د دې وضعیت پر ضد غږ پورته کوي په خپل سری شکل نیسي، شکنجه کوي، سپکاوی ورته کوي او آن ورکوي. د سازمان لنجونو خو سره د طالبانو د دې پټ چلند پر وړاندې د نړیوال ټولنې خبرګون ډیر ورو بلل او زیاتوي. نړیوال ټولنې افغان جنونو خو ته پاملرنه نه دکړي، مګر دا سازمان لیکي د بشری حقوقو څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون او یو شمیر نور بنسټونه د پایلې تر رسیدلی چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ جنایات کړي او د موضوع ته رسیدنه د عدالت نړیوالې محکمې او د جرمونو نړیوالې محکمې په واک کې ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په نړیوال ټولنې همغږ کوي چې د افغان جنونو خو تر څنګ ودرېږي او طالبان د حقوقو کړنو له عمله چې جنسیتي تبعیض بلل کېږي مجازات کړي. د سازمان د امریکا متحده ایالاتو په ګډون په نړیوال ټولنې همغږ کړی چې طالبانو ته د ډیپلوماټیک پروتوکول پر ځای په غونډه کې د دوی د ګډون او سفرونو مخه ونیسي او ورپه یاد کړي چې دوی په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې روان کړکېچ نه ده هیر کړی. هغه غوښتنه چې یو شمیر افغان جنې او خوځې هم له نړیوال ټولنې لري. یو افغانه مېرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
پامدې ډول د افغان ښځو غږونه خاموشه کېږي، یعنې هیڅ یوه ښځه بیا د دې جرات نه کوي چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه او هڅه وکړي. د همدې لپاره باید ملګري ملتونه او نور بنسټونه لاس په کار شي او یو کار وکړي.
د جمهوري نظام پر مهال د افغان پولیسو یو افسر چې اوس د طالبانو حکومت لخوا له دندې لرې شوی ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي نور باید د خبرو پر ځای عمل وشي.
دونیم کال وشول په کور موجلو بچاو دیده وختنه می داده چه نور باید یوا پایله ورکړي. غونډه هر ځای او ډیره وشوي خو پایله نه دا ورکړي.
د طالبانو اوسنۍ حکومت د نړیوال ټولنې لخوا د بشري حقوقو په ځانګړي ډول دنجونو او خصوصو د حقوقو په نقض تورند. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ بیا طالبان په جنسیتي اپارټایډ هم تورن کړی دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړې چې افغان جنونو او خزو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي.
و مرادل چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان پر وضعیت خبري وشي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیرلی اوغلو ته ویلي چې د یونما په موجودیت کې بل استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. دا د دوحې د غونډې د اجنډا یوه موضوع ده. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي پر ګمارنې هم غور کېږي، خو طالبانو له دې کار سره مخالفت څرګند کړی. په دې اړه زما همکار احمد جعفر احمدي د طالبانو له پخواني چارواکي او د سیاسي چارو له شنونکي سید اکبر اغا سره مرکه کړې او په پیل کې هم دا پوښتنه ترې کړې ده چې طالبان ولې پر دې غور کوي چې آیا د دوحې په راتلونکي غونډه کې ګډون وکړي کنه، او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارنې سره یې ولې مخالفت څرګند کړی دی؟
زه فکر کوم چې دلته دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې طالبان او داوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه، ایران، د افکار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې. نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یعنې یو څه پیشرفتي یې کړې ده، مخته روان دي، او هغو خلکو به هم څه ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړی وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې اجنډا ځینې طلب کړل چې اجنډا موږ ته راسي، په اجنډا باندې موږ غور کوو. دا د طالبانو خپل حق و چې د اجنډا طلب یې د دوی سه وکړي، ځکه چې هر ملک یو مجلس ته ځي، هلته به د مجلس په اجنډا دوی خبرې دلته د ملک د رئیس الوزرا سره او مثلا د وزیرانو سره او د کابینې سره دوی خبره وکړي، هغه دوی ته هدایت وکړي، هغه نماینده ته نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپل خبرې سرته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر ښه خبره وکړه، دا یې ډېر ښه شرط و چې اجنډا یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا و چې دا غونډه داسې یو په اجنډا کې داسې معلومېږي چې دوی نماینده دروي، دا هم د دې غونډې یو جز دی، نماینده درول د افغانستان دپاره. زما په فکر باندې دغه نماینده درول د افغانستان دپاره داسې معلومېږي چې د افغانستان دا اوسنی استقلال او ازادي دغه پلاس کې اخلي، هغه نماینده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسي. نو طالبان نه غواړي چې د دې استقلال او ازادي یا د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي. نو بل وجه زما فکر باندې دغه و، او نو بیا بل وجه لا هم دا و چې کدای شي دوی وایي په اجنډا کې به داسې نور مواد هم وي چې هغه به د طالبانو په زیان باندې وي، ځکه چې تر اوسني حالاتو کې کبل وګورو د دنیا خلک یا د نړۍ خلک په داسې رقم باندې حرکتونه کوي چې هغه د افغانستان د اوسني حکومت په زیان باندې دي. معنا که د نړۍ غواړي چې په افغانستان کې داسې خلک په حکومت کې راولي چې هغه دیموکراسي غوښتونکي وي په افغانستان کې، او مثلا د دنیا هغه خلک چې هغه دوی پاللي وي هغه دوی په حکومت کې راولي. نو طالبان تر اوسه پورې په داسې حالاتو کې دي چې نه غواړي چې حکومت د داسې خلکو لاسته ولویږي چې هغه اسلامي نظام ته صدمه ورسي او د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه.
ویل سیوی دی چه ده دغه نوی استاز دنده بداوی چه پر دیپلوماسی ده نریوال همکار شرکا و بین الافغانی خبرو بانده تمرکز وکری. استاز په نظر ده طالبان و موقف پده برخسته ده؟
زما په فکر باندې طالبان دنیاوال یا نریوال غالی چه افغانی سیاست که دی اغا دا طالبانو د لاسه وکړي، او طالبان وایي دا افغانستان سیاست یا داخلي سیاست د افغانستان شدید د افغانانو په لاس کې دي. نو په افغانستان کې اوس مثلا طالبان وایي موږ سیاسي سیاست د ملک شدید هغه د موږ په لاس کې، هغه موږ چاته نور کړو. نو په دغه نسبت باندې دوی نه غواړي چې سیاست د ملک بین الافغاني سیاست کې دي، هغه دوی د خارجانو ته په لاس ورکړي چې هغه نماینده ورته وټاکي، هغه د افغانستان په داخلي سیاست کې حساب ولري یا داخلي سیاست په لاس کې واخلي. نو زه فکر کوم چې دا هم د افغانستان ازادي او استقلال ته یو لوی صدمه ده. نو طالبان نه غواړي چې خپل ازادي او استقلال د لاس ورکړي تر هغه وخت پورې ته چې وګوري طالبان تر اوسه پورې حکومت سرپرست په نامه باندې نومولی دي، په دې نسبت باندې چې دوی وایي چې آینده به دوی دې ته فکر لري چې یو دا چې حکومت جوړ کړي چې په هغه کې د هر قوم د هر طبقې او د هرې منطقې خلک راولي، نو دوی وایي که چیرې زموږ اوسنی حالت کې سیاست د افغانستان د لاسه ووځي نو بیا موږ نشو کولی چې آینده په افغانستان کې په یو مستقل ډول باندې یا په آزاد شکل باندې د افغانستان سیاست په مخ باندې بوزو. په افغانستان کې هغه افکار چې موږ لرو هغه په افغانستان کې پیاده کړو.
بله آقا صاحب، دلته ویل کیږي یو شمیر مبصرین وایي چې طالبان د بین الافغانی مذاکرات نه ویره لري، څومره موافقی است؟
زه خپله یوه خبره کوم، بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کې دا شل کاله کېږي، مختلف اشکالو باندې تعبیریږي، یا مثلا په هر حکومت کې راځي هغه د بین الافغانی مذاکرات په خپله طریقه باندې په خپله لار باندې تشکیلوي یا توضیح کوي خلکو ته یا تشریح کوي. نو طالبان خامخا بین الافغانی مذاکرات تاول په دوی ورته وایي چې دلته اوسنی حالاتو کې ضرورت نشته، ځکه دا شل کاله دا بین الافغانی مذاکرات تعبیري تر اوسه پورې بین الافغانی مذاکرات ونه شوله، نو فائدہ نشته په چې کې. نو دا تر اوسه پورې زه کم حد زه پوهیم چې طالبان بین الافغانی مذاکرات څخه من نه دي بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کې نه غواړي، په دې نسبت دوی وایي دا فائدہ نه لري. تر اوسه پورې دا شل کاله دوه ویشت کاله کېږي دغه نارې وال کېږي خو کومه فائده یې موږ نه ولیدل. خو زه خپله دونی وایم، زما خپله شخصي نظر دا دی چې په افغانستان کې ټولو قومونو ته، بلکې که اوس وګورو په جهادي ساته باندې دواړو طبقو د جهاد ته، لکه د روسانو په مقابل کې وو، د امریکایانو په مقابل کې وو، دواړو طبقو مجاهدینو ته به چې په حکومت کې حصه ورکول سي، البته د هغو دپاره یو معیار کېښول سي، یو چوکاټ کېښول سي په اسلامي معیار یا په داسې معیار باندې چې هغه یو څوک بدنام و په خیانت باندې په بل څه بدنام نه وي، هغه په حکومتو کې راوستي، یا په قومي معیار باندې یا په بل منطقوي معیار باندې دغه ضرورت شته. نو کېدای شي طالبان به دغه خلک کار عاقبت وکړي، ځکه چې افغانان چې دي که موږ وګورو دغه څلور څلوېښت کاله په افغانستان کې د روسانو په مقابل کې مخالفت وشو، د خارجیانو په دغه د غربیانو په مقابل کې مخالفت و جهاد وشو، نو د دغه دواړو مخالفتو خلک چې دي هغه حق لري چې په دې حکومت کې وي. نو زه فکر کوم چې دغه ته به ضرورت وي هغه شاید دا کار وکړي، اما لیکن بین الافغانی مذاکرات ته تر اوسه پرې فکر نه کوم.
مخنه غواړم تاسو پوهیږئ چې یو شمیر خلک او همچنان معتبر سازمانونه او هوادونه وایي چې دغه د طالبانو اوسنی حکومت فراگیر او همشمول نه دی، څومره تاسو موافقی است؟
زه خپله داسې وایم چې یو د خارجانو یا د افغانستان څخه د باندې نور ملکو د نړیوالو افغان شمولو حکومت جوړول دي، هغه په افغان شمولو حکومت کې هغه خلک غواړي چې هغه په اشغال په صورت کې دوی پاللي وي دلته په افغانستان کې. هغه زما فکر باندې تر اوسه پورې افغانان هم دېته ژوند نه دي، افغانان دا خبره نه مني. یو هغه افغان شمول حکومت دی چې هغه د کرزي په وخت کې یا د اشرف غني په وخت کې و، طالبان وایي هغه چې افغان شمول حکومت تر اوسه پورې موږ هم لرو، او یو هغه افغان شمول حکومت چې په نن عصر کې ضرورت ورته شته. هغه زما فکر باندې د ملت تعبیر دی چې ملت ته افغان شمول حکومت ته فارغ کوم تعبیر وکړي هغه تعبیر معتبر ده بولم. نو ملت زما فکر باندې افغان شمول حکومت دغه بولي چې د هر قوم او د هرې منطقې یا د هرې طبقې خلک په حکومت کې په صحیح خلک، یعنی په ښه معیار باندې خلک، او په یو چوکاټ ته جوړ شي، دا چوکاټ مطابق چې افغانستان ازادي او استقلال ته او اسلامي نظام ته صدمه نه ورسي، دغه ملت زما فکر باندې دغه تعبیر کوي. زه خپله دا د ملت تعبیر زما خپله خوښه.
د طالبانو له پخواني چارواکي او سیاسي شنونکو سید اکبر اغا سره په دوحه کې د راتلونکو غونډې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري د وزانګړي استازي د ګمارنې په اړه د طالبانو د دریس په اړه مرکه
وه.
او اوس هم د افغانستان گاون پاکستان د انتخاباتو اړوند تاوتریخوالی زیاتوالی موضوع ته مخه کوو. زموږ همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې دی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې سبا په پاکستان کې عمومي یا پارلماني انتخابات ترسره کیږي او د دغو انتخاباتو په درشل کې تاوتریخوالی یا خونړۍ پیښې هم زیاتې شوې دي. خټک صاحب، که راته دا د وروستیو چاودنو په باب ووایه چې چیرې شوي دي او له انتخاباتو سره تړلي دي، البته څومره مرګ ژوبلې اړولې تر اوسه پورې وروستي ارقام څه وایي؟
بلې نوري صاحب، مننه. دا دواړه چاودنې، نن یو چاودنه شوې ده د بلوچستان په پشین کې چې دا کوټې نه خواوشا شل 15 کیلومتره کې پروت دی، او بل چاودنه شوې ده د بلوچستان په کلاسیف الله کې. دا دواړه چاودنې د انتخاباتي امیدوارانو په ځایونو کې شوې دي. دا اوله چاودنه په پشین کې چې شوې، دلته د یو انتخاباتي کاندید دفتر او د هغه سره نږدې شوې ده. او دا دویمه چې ده، دا د جمعیت علماء اسلام چې کوم دی مولانا فضل الرحمن ګوند دی، د اغې د غونډې سره دا نږدې شوې ده. او په دې کې تر اوسه پورې چې تلفات څومره رامنځته شوې دي، هغه تر شلو پورې کسان د یوې محتاطې اندازې مطابق تر شلو پورې کسان مړه شوي دي، او د زخمیانو شمېره هم دغه دیرشو پورې رسیږي.
بله، تر اوسه پورې چې موږ راپورونه لرو، د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی؟ څه ویل کیږي چې دا د چا کار دی؟
مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی اخیستی. او په بلوچستان کې چې موږ ګورو، نو همیشه چې دا قسمه چاودنې کیږي یا داسې واقعات رامنځته کیږي، په هغې کې که څه هم د تحریک طالبان پاکستان هم کله کله دا مسؤلیت مني، خو په دې کې بلوچ وسلوالې ډلې هم دي. بلوچستان یو داسې، یعنی د دې وضعیت یو داسې دی چې دلته بلوچ وسلوالې ډلې دي، دلته تحریک طالبان پاکستان دی، دلته فرقه ییزې ډلې دي. نو بیا د کوم چې آیسیس دی، د تشپنوم اسلامي سټیټ چې دی، هغه هم دلته شتون لري. او په تیرو وختونو کې د یو شمېر چاودنو ذمواري اخیستې ده. نو فلحال نشو ویلی چې دا څوک دي.
تحریک طالبان پاکستان مخکې ویلي وو چې دوی په انتخاباتو اړوند اهدافو بریدونه نه کوي. آیا دوی خپل په همدغه وعدې یا ژمنې باندې ولاړ دي؟
تر اوسه پورې چې څومره واقعات شوي دي، نو په کومه لویه واقعیا کې تحریک طالبان پاکستان دا مسؤلیت نه دی منلی. اوس په حتمي توګه خو دا قسمه ډلو باره کې موږ نشو ویلی چې دا دی کوي او که نه کوي. امکان لري چې دی وکي او بیا مسؤلیت نه مني. خو په ظاهر چې موږ تاسو په نظر راځینو، تحریک طالبان چې څنګه دی ویلیو چې موږ په انتخاباتي امیدوارانو باندې یا کاندیدانو باندې چاودنې نه کوو، نو هغه تر اوسه پورې داسې کوم څه مخې ته نه دی.
جالبه ده چې اوریدونکو پوه شي چې دوی چې د هیڅ پام نه ساته، څنګه دا تصمیم د پریکړه کړی ده؟
دا خو ډیر مهم سوال دی او په دې باندې تر ډیر وخت پورې موږ خبرې کوي شو. تحریک طالبان پاکستان دا کم جوړښت چې و، دا د بیت الله مسعود نه چرونی سي چې کله د دې مشر او غیب په عامو ځایونو باندې حمله کولی، په عامو خلکو په بازارونو کې هم د غیب په وختو کې حمله شوې. بیا ورپسې حکیم الله مسعود راغلی او دا هغه په وختو کې هم دا حمله شوې. د هغه نو وروستو د حکیم الله د مرګ نه پس چې په 2014 کې دی وژل شو، بیا مولانا فضل الله راغی چې دا د سوات اوسیدونکو دی مشر شو، او د اولنې کس چې د اغه غاړه، یعنی د پولی اغه غاړه دی الته پروتو، د فضل الله په وخت کې بیا ډېر زیاتې د حمله شي. حتی چې د پیښور په ارمی پبلک سکول باندې چې کوم حمله شي او ماشومان پکې وژل شي، هغه هم د فضل الله په حق کې شوی ده. خو کله نه چې د طالبانو د اوسنۍ مشر راغلی د دی په پالیسیو کې یو څه بدلون داسې په نظر راځي چې دی په کس هم پس ځایونو کې داسې حمله شوې دي چې عام خلکو د تلفات اوریدلې دي، خو دی په ظاهر باندې دا وایي چې موږ دا نه کوو.
بله، د امنیت په ارتباط مخکې چارواکو ویلو چې موږ دغه انتخاباتو لپاره بشپړ امنیت ټینګو. دغه ورستیو چاودنو ته په پام، آیا داسې تصور کېده چې داسې حمله به وشي، یا آیا د امنیت په برخه کې هغه اقدامات چې کړی شوی دي کافی دي؟
څو پورې چې د امنیت خبره ده، نو په پاکستان کې په عمومي او بیا په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې او بیا په قبایلي سیمو کې امنیت وضع چې دا هغه د ډاډ وړ نه ده. په هیڅ صورت کې مرکزی حکومت په اسلام آباد کې ویلي دي یا د پنجاب حکومت ویلي دي چې امنیت ساتو، هغه خو په یو نه یو طریقه ساتلی شي. خو څو پورې چې د پښتونخوا تعلق دی او داسې قبایلي سیمې دي، هلته امنیت ساتل ډېر ګران دی تر اوسه پورې الته کومه غټه پیخه نه ده شوې منسته نه درغلی او الته ویلې شو چې خده پرونم مشال ریډیو د گورنر سره د خیبر پختونخوا هغه سره مرکه کړی او هغه وی چې مونږ امنیت په ځای باندې ساتو خو سو پورې چې د بلوچستان دینو د بلوچستان نگران وزیر چې کم د اطلاعات او نگران وزیر د جان محمد اچکزه د یو دوه واری د خبرې راغلی په میډیا کې او په ټویټر باندې هم راغلی دي چې دی وی چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او باید انتخاباتي امیدواران چې دي د خپل جلسې جلوسونه دننه یعنی د بهر یو نه کی بلکې دننه یو کی خود اغي تر شا بیا ډیر خلک دا وی چې حکومت کس هم دا توان هم نه لري چې هر څو ساتي خدا هم دا چې حکومت کوشش کوي چې دا خلک او یری بلکې ډیر خلک دا شک هم لري چې دی غواړي انتخابات وزړي
یو لاند ډیر وخت نه لرو په دغه انتخابات چې سبا تر سره کیږي کوم نړیواله څارونکو ډله هم څار لري
نړیوالې سارونګي ډلې خوشته لکه هیومن رائټس واچ شو یا پرون د امنیسټي انټرنیشنل یو بیان راغلی د بخنی نړیوال سازمان چې دی چې پاکستان باید انټرنیټ بند نه کړي او امنیت په ځای کې نو دی نظر پی باندې حتمن اغه لري
ډیره مننه کور ودان زما همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو چې په پاکستان کې د انتخاباتو اړوند تاریخوالي او د غرض د انتخاباتو اړوند نور موضوعاتو په باب معلومات را سره شریکول بیا هم په پاکستان کې تم کېږي یو شمېر افغان سوداګر وایي اوس هم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي چې له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی دی په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي هم تایید کړی چې په اوس وخت کې د افغان سوداګرو شاوخوا 300 کانټینرونه کراچۍ کې بند دي چې دوی د خوشې کولو لپاره هڅې کوي
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ لا بار بار خبرو اترو وروسته لا هم په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو سلګونه کانټینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو په خبره له عملی میلیونونه افغاني زیان وروخته دي افغان سوداګر هاشمی ازادي رادیو ته ویل اوس مهال هم کراچۍ کې دوه کانټینرونه چې ټیرونه پکې بار کړی دي بند پاتې دي هغه وایي
زمون 15 کانټینر چې 3 کانټینر راغ ده او 2 کانټینر ټایر ده اوس کراچی بندر بند او تروسه دغه سرنوش معلوم نه ده دا هر کانټینر چې دا اوس تقریبا داسې $12,000 نیول تر $15,000 پورې دی باندې د مرچونه راغلي دي
نوموړی وایي دوی په دې اړه څو ځل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او دغه راز د طالبانو حکومت ته هم ورغلي دي خو یا د ستونزې نه ده هواره شوې دغه راز بل افغان سوداګر نواب امیرزی وایي د کانټینرونو د درول کېدو له امله افغان سوداګرو ته دومره زیان اوخته که دوی په یادو کانټینرونو کې شته مالونه هم وپلوري نو تاوان به جبران نشي هغه ازادي رادیو ته ویل
زموږ په ځنه کانټینرونو باندې دومره کرایا او جریمه راغلی ده چې هلته ولاړ دي چې هغه مالونه ورته خرڅ هم کې نه پوره کېږي دا په میلیونونو افغانۍ تاوان دی ځکه چې زموږ مالونه هلته درېږي په موټرونو باندې ډیمیج راځي
یادو سوداګرو د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دی د سوداګرۍ ستونزې په دایمي ډول حل کړي بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي نن ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 300 هغه کانټینرونه چې په کې بار سوداګري ستوکي پاکستان په تور نوملړ کې شامل کړي دي د کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او دوی د خوشي کولو هڅې کوي
د 300 په شاوخوا کې یا 250 شاوخوا کې کانټینرې الته ولاړې دي او په موږ باندې برج راځي ډیټنشن راځي او واقعیت خبره ده چې په دې ډېر تاوان را ورسېدو په میلیونونو ډالر موږ تلاش کوو چې دا خوشي شي ما خلاص شوې نه
دا چې د طالبانو حکومت د کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د درول شوو کانټینرونو ته د اجازه ورکولو په اړه څه کړي دي و مغوختل په دې اړه د دوی د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویان دی عبدالسلام جواد په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویل په دې اړه د دوی خبرې روانې دي تر څو یا د ستونزو حل شي خو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ چې له یاد سفر وروسته د دغه وزارت مسؤلینو د تیر کال نومبر په 9 د کراچۍ بندر کې د بند پاتې شاوخوا 4,000 کانټینرونو د خوشې کېدو او افغانستان ته د روانېدو خبر ورکړ خو هغه مهال د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل د یادو شاوخوا څلور زره کانتینرونو له ډلې 1500 هغو ته د لیکت اجازه ورنکړل شو چې د پاکستان له لوري د خودل شوي تور نوملړ توکي پکې بار دي. خو خانجان علي کوزي نن ازادي رادیو سره خبرو کې ویل له دې ډلې 200 کانتینرونه نور هم خوشي شول او اوس مهال شاوخوا 300 هغې بند پاتې دي. پاکستان د تیر 2023 کال د اکتوبر په دریمه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربیره د 240 قلمه توکو پر لیکت بندیز ولګاوه چې له دې کبله سلګونه کانتینرونه په کراچۍ کې